محترم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي او د رادیو نړیوال ورځ مو مبارک. اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سر د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د امریکا د دفاع وزارت لاندې شنو خبرو چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو له امله ښکاره کړې دي. د نورو مطالبو تر پیژندنې مخکې خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت ویاندوی واشنگتن د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لټه کې دی. تمه ده چې روانه اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د هند د کووید-19 واکسین تایید کړي او بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړي شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یوه خبري کانفرنس کې وکړه. هغه وویل امریکا په همدې خاطر د یو سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده څو په مسؤولانه توګه جګړه پای ته ورسوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي همدا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید-19 مرسته شویو واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تیره اونۍ د 15 لک ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا نړیوال سازمان کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې، خو له دغه سازمان سره چې کومې اړیکې موږ نیولې راته ویلي دي چې د همدې اونۍ تر نیمایي پورې به تاییدي رالیږي.
شغلی نظری وویل لمخ کې ترتیب شوی پلان په اساس به لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په دریم ګام کې خبریالان واکسین شي. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې د فبروري تر 12مه په کورونا د اخته خلکو شمیر نږدې 55500 ته رسیدلی چې له دې ډلې 2440 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نوین الحق وایي اتلې غوښتل د انګلستان په شلووریز جام وایټلې ټبلیسټ کې ولوبي شي. نوین پرون د دغه شلووریز ټورنمنټ له یو مخکښ ټیم لسترشایر سره تړون لاسلیک کړ. د نوین الحق لنډې خبرې د لسترشایر ټیم لخوا خبرې شوې.
I'm delighted to have signed with Leicestershire.
زه خوشاله یم چې لاسترشایر سره مې د وایټلټی بلاست لپاره تړون لاسلیک کړ. ماته لغختل چې په دغه سیالیو کې برخه واخلم. په دې هیله چې تاسو ټول الته په لوبغالي کې وګورم.
د انګلستان وایټلټی بلاست شلوري جام د جون په نهمه پیل شي. نوین الحق چټک توپا چون کې دی چې تر دې مخکې د کارابین، بنگلاديش او سریلانکا په شلوریزو لیګونو کې لوبې کړي او د افغان ملي ټیم له لوبو سره په ګډه په شلوریزو سیالیو کې د وکټو شمیر 15 شپېتو ته رسیږي. ملګرو ملتو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مخ مثبت وګڼله او ویې ویل چې ملګري ملتونه هیله مندي چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي جوړجاړي لپاره لار هواره شي. د فبروري له 14مې وروسته به د حوثي یاغیانو په برخه کې د امریکا پریکړه د پلي کېدو وي. ملګرو ملتو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي د حوثیانو په اړه د واشنگتن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده. له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه د تړون دښمنو خلاف بللې. د دغو هیوادونو په اعلامیه کې چې د جمعې پر ورځ خپره شوه په دې ټینګار وشو چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبر او غیر نظامي دلیل نه لري، نو باید دا فعالیتونه ودروي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا په یو ټویټ کې دا اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې خپله یې په ژمنو عمل نه دی کړی او دا پوښتنه یې کړې چې دوی تر اوسه په خپله څه کړي. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د نړۍ تر 120 ډیرو هیوادو پرون دته رای ورکړي. نړیواله جزایی محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه جنگی جرمونو، د بشر ضد جرمونو او ډله ییزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای وټاکل شو. د میرمن بن سودا 9 کلن ماموریت د روان کال د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. بی بی سی د چین حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس د خبرونو د بندولو په اقدام نیوکه کړې ده. بی بی سی ویلي کره او بې پرې خبرونو ته لاسرسی یو اساسي بشري حق دی. چینایي چارواکو جمعه د بی بی سی نړیوال سرویس خبرونې منع کړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د چینایي چارواکو دا کار نه منونکی او د ازادو رسنیو په وړاندې یو محدودیت وباله. اروپایي ټولنې هم په یو بیان کې د چین دا کار وغنده او ټینګار یې وکړ چې د بی بی سی په اړه پریکړه باید راوګرځي. د چین دولتي رادیو تلویزیون ویلي چې د بی بی سی نړیوال سرویس راپورونو د چین ملي ګټې او یووالی د حقیقت او انصاف د اصولو په نه رعایت سره زیانمن کړی دی. چین یوه اونۍ وروسته له دې په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس خپرونې بندې کړې چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د نړیوالې تلویزیوني شبکې سی جی ټی این جواز لغوه کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې او له دې سره په ورته وخت کې دا خبرونه خپرې شي چې شایي یو شمېر امریکایي پوځیان تر هغې نیټې ډېر په افغانستان کې پاتې شي چې له طالبانو سره یې ژمنه شوې. د سیاسي چارو کتونکی علي احمد جلالي دا د سولې په خیر ګڼي.
د قواوو موجودیت فصله مینه باید د دې دپاره په کار واچول شي چې طالبان بېرته راضي شي یا شرایط بېرته مساعد شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات بېرته تقویه شي.
په دې خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو د وزیر محمد قاسم حلیمی څرګندونه هم لرو چې له طالبانو غواړي.
دوی هم د اسلامي اصولو په اساس باندې دغه خونړۍ پیښې او دغه د مسلمان وزن ته خاتمه ورکړي، مذاکراتو ته دوام ورکړي.
نن د راډیو نړیواله ورځ ده.
کرونا او با پړوانې چې موږ کوم عامه په هغه ترلاسه کړی دي، اکثر هم د راډیو باندې ترلاسه کړی دي.
او په دې خبرونه کې مو د ګډو رسمي لوبو د افغان اتل احمد ولی هوتک له راتلونکو لوبو د ده په وینا خبرو.
منه به سره شوي چې دې لوبې نه بعد زه بله لوبه په یو سي کې وکړم.
د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر په لوړه کچه روان دی. د دغه وزارت ویان جان کربی وایي دا شخړې افغانان څوروي او کړوي. اخوا د فرانسې خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د ضرب العجل پر رانشته کېدو له جدي معضلو سره مخامخ دی. صفي الله سنکزی راپور لري.
امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډیره لوړه کچه روان دی او دې وضعیت ټول خواشینی کړی دی. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې لوړپوړو چارواکو د افغانستان د رواني وضع په اړه څرګندونې کړې دي. له دې ډلې د دفاع وزارت پنټاګان ویاند جان کربی بیګا په یو خبري ناسته کې وویل په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر لوړ دی، د کرښې پای دی او افغانان ترې کړیږي. دا مهمه مسله ده، د هغه څه دي چې موږ اوس ډیر تمرکز پرې لرو. په همدې خاطر هم موږ غواړو چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه کړو سو دا جګړه په مسؤلانه او ثابته لار پای ته ورسو. اخو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې یو لوړپوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډیره لوړه کچه روان دی او دې وضعیت ټول خواشینی کړي. د فرانسې له خبري اژانس سره دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي د نوم د نخبرولو په شرط خبري کړي او ویلي دي روان وضعیت له شک پرته د افغانستان د کړکیش د هر ډول حل مخه نیسي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له طالبانو سره د امریکا د 2023 کال د فبروري تړون بیا کتنه پیل کړي او ګوري چې طالبان له تراګرو سره د اړیکو د پریکولو او د تاوتریخوالي د کمولو په څیر ژمنې پر ځای کړي که څنګه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ویلي طالبان د اکثرو هدفي وژنو مسؤلین دي او د ډلې د تاوتریخوالي یو سیستم رامنځته کړي. سره لدی چې د بایدن ادارې لمړی له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون د دوام تعهد خودلی و، خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړپوړي چارواکي په خبره له جدي معزلو سره مخ ده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې واشنگتن په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړي. په دې سره به امریکایي ځواکونه چې تیر یو کال یې په جګړه کې یو سرتیری هم نه دی وژل شوی، یو وار بیا د طالبانو له بریدونو سره مخ شي. له بلې خوا که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستل کېږي، هم د فرانسې د خبري اژانس د راپور په خبره افغان حکومت به د ترهګرۍ له یوې تازه څپې سره چې وینې به پکې وبهیږي او لیاد ایستل به نړۍ ته هم ناممکن وي مخ شي. د امریکا افغانستان د وضعیت څارونکي او د نظر خاوندان وایي که امریکایي ځواکونه پاتې کېږي د سولې د خبرو د پیاوړتیا لپاره به وي. د دې ډلې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد ډاکټر علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل
که چېرې د امریکا خپلې قواوې د مې په میاشت کې د مې په اول له افغانستان وباسي، لکه چې د دوحې په هغه موافقه کې تعهد کړی دی، په هغه صورت کې فکر کوي چې دغه سوز چې د سولې د مذاکراتو برخه کې موجود دي، سوله پیشرفت نه دی کړی چې باید کړی وای، په هغه صورت کې دا مشکلات نور هم زیاتېږي. هدف دا دی چې د قواوو موجودیت فصله مینه باید د دې دپاره په کار واچول شي چې طالبان بېرته راضي شي یا شرایط بېرته مساعد شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات بېرته تقویه شي یا تحرک پکې پیدا شي. مسله دا نه ده چې یعنې د امریکا قواوې به دایمي په افغانستان کې پاتې وي.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې تر مې پورې د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو په کړې ژمنې ودرېږي. د امریکا تر څنګ ناټو هم دا اونۍ په دې پریکړه کوي چې له افغانستان خپل سرتیري وباسي یا یې پرېږدي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چهار شنبه د دفاع وزیرانو غونډه کیږي او یو ستونزمن انتخاب په مخ کې لري، ځکه یا به افغانستان کې پوځي هڅو ته دوام ورکوي او یا له دغه هیواد په وتلو به دا خطر مني چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي.
د امریکا د دفاع وزارت د ویان په وینا مو پوره پور کې واورېدل چې په افغانستان کې شخړې زیاتې دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. جان کربی دا خبره د جمعې په ورځ په واشنگتن کې وکړه. تر دې یو ورځ مخکې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې باید ژر تر ژره روان تاوتریخوالی ودرول شي. اسلامي سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې وه او په دې اعلامیه په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو غبرګون په دې راپور کې
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وی ټولو نړیوالو اسلامي سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللی او د دې جګړې د شر پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې. د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وروستۍ اعلامیه چې په افغانستان کې د روانو تاوتریخوالو د پای ته رسیدو او د سولې په خبرو کې په چټکتیا ټینګار کړی، د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان جګړه قانوني سبغه نه لري. خاغلی حلیمی وای
دا د ټول اسلامي هوادونو د ټول اسلامي بنسټونو د افغانستان د ملت غوښتنه ده. هله مودا د طالبان دغه غوښتنو ته غوږ کیږي او د اسلامي بنسټونو د اسلامي نهادونو اسلامي هوادونو بل اخره د افغان ولس غږ ته غوږ کیږي او دوی هم د اسلامي اصولو په اساس باندې دغه خونړۍ پیښې او دغه د اسلام د مسلمان وزن ته خاتمه ورکړي، مذاکراتو ته دوام ورکړي، خپل مشکلات د مذاکراتي ټیم سره حل کړي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی د پنځشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ خود او له افغان حکومت او طالبانو یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرې چټکې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سازمان له اعلامیې هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمېنه کابل کې هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه پیښه کې په کابل کې د پنځم امنیتي حوزې عامر او په میدان وردګو ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست درې کارکوونکي د چسپکي ماینونو د چاودنې له امله ووژل شول. په ورته وخت کې په قطر کې هم د طالبانو او افغان مرکچي پلاو ترمنځ د خبرو په بهیر کې څه ناڅه پوڅوالی راغلی. له دې سره هممهاله د نړیوالو چارو پوه داود مایار د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان اعلامیې ته په اشارې سره وایي دغه سازمان کولی شي په دواړو طرفونو فشار راوړي.
کچیر په اوسنی شرایطو کې دی په دې مورد کې یو نیک نظر ورکوي چې دا د دوی هغه دنده وظیفه ده، انساني اسلامي وظیفه ده، دا یو مثبت پوینټ بدل کیږي. خو په حقیقت کې تاثیرګذار کوم لوبغاړي چې دلته دي چې خپل طالبان دي او حکومت ده، چې دوی اصلي طرفونه دي. داسې سازمانونه لکه د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان چې ده دوی په زمینی ډول همکار کېدای شي.
لدی وړاندې د افغانستان یو شمیر گاوند هیوادونو اروپایي ټولنې او ناټو له طالبانو غوښتنه کړې وه چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي. لدی سره هممهاله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی د اسلامي هیوادونو سازمان اعلامیې ته احترام لري او په جګړه کې غیر نظامیان نه په نښه کوي.
آزادی
رادیو دو منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
نن د فبروري 13 د رادیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لس کاله مخکې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. یونسکو یا د ملګرو ملتو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې راډیو په ټولنو کې تنوع راولي او د دې وسیلې له لارې د خلکو شخونه تر نورو رسول کېږي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې ډېر خلک پکې راډیو اوري. په دې اړه راپور لرو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړی وه. د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته یې د خلکو لاسرسی لاپسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډېر اورېدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15 په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورونا وبا بڑا وانی چې موږ کوم عام پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیو باندې ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحې غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا پاړه ټول کوم دغه چې دا سپارښتنه دا ټول د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خبراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه اما پوهاوی د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری:
د کورونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2643 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلق په ژوند کې ډېر غیزه لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلق ارتیا راډیو باندې ډېریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزه سره پیښ شوی و، خلق د رادیو څخه ډېر استفاده وکړه. دغه پیغامونه نه او همدارنګه غلار خوانی سه د رادیو لاره و خلق ډېر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی له لوري اختراع شو، خو اوس یې هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ، او ان تر دې چې د غږ د سب دستګاه یې هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې پر رادیو کې کار کړی وایي:
اوسنۍ شرایطو سره موږ پاتله کو زماله نظر دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې په خا موږ ډېر زیاتې ستونزې ګاللې، یو چا سره به چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به په خپله ورتللو. ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره هغه وسیلې هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 216 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیواله ورځ په نومو نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اسمت ساروان دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
د نېشنل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې: که پاکستان غواړي چې د بایډن زړه خپل کړي، باید پر هر څه بیا کتنه وکړي. په امریکا کې د نوې ادارې له واکته رسېدو سره د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې حکومتونو ته موقع برابرېږي چې د متحدو ایالاتونو له نوې ادارې سره تازه اړیکې جوړې کړي. د نېشنل ورځپاڼه وایي د بایډن له حکومت سره به د پاکستان تماسونه زیات شي، خو اغیزمنتوب شایي له افغانستان، هند او چین سره د امریکا د اړیکو څرنګوالی معلوم کړي. دا هیوادونه د پاکستان تر ټولو نږدې دوستان یا دښمنان دي، او ځینې د بایډن د بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې دي. د نېشنل ورځپاڼې افغانستان د امریکا په چیلنجونو کې لومړی چیلنج بللی او لیکلی دي چې د لوړاندې څخه د امریکا او طالبانو د 2000 د فبروري د 9 نیټې پر موافقې بیا کتنه رسمن پیل کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي په دې برخه کې جدي اندېښنې شته چې د امریکا مخکینی حکومت تر انتخاباتو مخکې په 2000 کې د افغانانو او امریکایي چارواکو اندېښنو ته له پامه پرته د ځواکونو ایستلو ته لیوالو. خو بایډن په وروستۍ وینا کې وویل اوږدې جګړې به په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. بایدن هغه مهال چې د اوباما مرستیالو افغانستان ته د ډیر شمیر پوځیانو د استولو پلوی نه و، خو اوس داسې نه ښکاري چې د اداره به د افغانستان حکومت ته شا واړوي او دا هیواد به د پاکستان خوشي ته پرېږدي چې له طالبانو سره دوستانه لري او هیله لري چې دا ډله به بیا واک ترلاسه کړي. اکانومیس خبرونې هم تقریبا دې ته ورته موضوع خبره کړې ده. دا خبرونه وای که امریکایان له افغانستان ووزي په دې هیواد کې به کړکیچ پیل شي، او که پاتې کیږي بیا به هم ستونزې وي. اکانومیست وای جو بایدن ته نه یوازې د افغانستان مسأله په میراث رسیدلې، بلکې له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه هم په میراث ورپاتې شوې ده. اکانومیست امریکا او طالبانو د موافقې شرایطو ته هم اشاره کړې چې پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي، خو په وروستیو کې ګڼ شمېر امریکایي چارواکو وویل چې طالبانو د موافقې شرطونه عملي کړي نه دي، نه یې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او نه یې تاوتریخوالی کم کړی دی. نو په داسې شرایطو کې که امریکایي پوځیان وسي، شاید افغانستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د تیرو شلو کلونو له هلو ځلو سره سره یو وار بیا پخواني حالت ته ور وګرځي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران تازه د فلزي یورانیمو د تولید خبر ورکړی دی. د اروپا ځینو ځواکمنو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا، جرمني او فرانسې ویلي ایران په دې کار سره د 2015 کال د اټومي تړون د بشپړ پلي کېدو موقع له لاسه ورکوي. صفي الله سانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد راپور لري.
له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یې د تړون د ژمنو په خلاف بللې. جمعه د دغو هیوادونو په اعلامیه کې په دې ټینګار چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبر او غیر نظامي دلیل نه لري، غوښتنه شوې چې دغه فعالیتونه باید ودرول شي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د اروپایي لاسلیکونکو ګډ اعلامیې د ایران غبرګون پارولی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د ایران په استازیتوب یې د 2015 کال اټومي تړون ټولې هڅې په غاړه درلودې، په یو ټویټ کې درې اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې په ژمنو یې عمل نه دی کړی او دا پوښتنه یې کړې چې دوی تر اوسه څه کړي دي. ایران تیره میاشت هم د فلزي یورانیمو د تولید لپاره خپل نیت په ډاګه کړی و. دا یورانیم په اټومي بمونو کې کاریږي. هغه وخت هم اروپایي قدرتونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ له دې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ساتلو غوښتونکی دی، باید ژر تر ژره د فلزي یورانیمو تولید بند کړي. سره له دې چې اروپایي قدرتونو جمعه د دویم وار لپاره اعلامیه ورکړي، خو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي ایران د اروپایي قدرتونو غوښتنې له پامه غورځولي. یوه ورځ مخکې هم د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و چې د ایران لخوا د تړون د ماتولو اقدامات به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د نوي دولت د ډیپلوماسۍ پرانیستل شوی وار وتړي. امریکا ویلي که ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې د خپلو ژمنو پلي کولو ته ورستون شي، دوی هم تړون ته ورستنیږي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
د آزادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په دوهمه نیمه کې ان لاتنیمو بجو وروسته کور کلی پروګرام لرو او د غوړې اچار تفریح پروګرام هم اوریدلی شي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک به کومې نوې لوبې وکړي؟ احمد تکل له نوموړي سره مرکه کړې ده او په پیل کې له ده څخه د پنجشنبې د شپې د بریا راز پوښتلی دی چې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسای په کابل کې مات کړ. د مرکې په پیل کې ښاغلی هوتک دې لوبې ته د خپلې چمتووالي په اړه وویل.
دلو بل پاروی زار بس لیو آدار پو تارگیت بیداو چه دالو بزو گتم او خوش بختن برا زندی سارتم ما تاور کلا و لو بمی دوانسان پنم کلا.
ده خپل ده حریف پا بابی او چرا تووایی چه چو کو چو کلانو او پا کومو گروپونو که لو بکره و ستاسو سره اغا رنکونا چوم را یوش یا بدلون درلو دم؟
ده من بزاو ده برا زندو تلیریش ریکارد د شیران تو دل چې اساس دې کتلی ونه او شپږ لوبي بیللی ونه د جیجیتسو قهرمان برازیل کې نو ډېر تکاور ښکارو مختلفو لیګو کې لوبه کړې وي. د دغه ځای یو نام تو یو قوي فایټرو چې د لوبه تېره شپه چې افغانانو ولیدله د یو راوند داسې شو اعتمالا چې راوند هم قوي و یو څه نومرې د هغه پانه پاولې داسې ضعیفه یا داسې
لوبغاړو سره نورې لوبې هم په پام کې شته
او دې نه احتمال چې چوي لوبې زه وکړم او زه به انشاءالله د شل ورځې میاشت کې د بلې لوبې خبر هم شریک کړم چې بله لوبه څه وخت او له چا سره لرم.
تاسو څو میاشتې مخکې په کابل کې د یوې ډلې د برید له کبله زخمونه هم درلودل. دې زخمونو په دې مسابقه کې ستاسو انرژي کمه کړې وه که یې لا زیاته کړې وه؟
احساس مې قوي و ډېر زیات چې باید هغه افغانانو چې زه ډېر سپورت کړی وم مطبینه نه کړې په هغه بدو حالاتو کې. ولې بدبختانه څو ځل زه چې عملیات شوم ډېر مې بد راتلل چې دا ټپونه زما په سینه والا ما دې سره فایت کوو نو دغه مې څه نه څه درد اور یا لږ درد را کوو. نور هغه وروسته له هغه پېښې چې افغانانو سوله مینه را کړې وه هغه هم زما په یاد وه. احساس مې ډېر قوي و چې زه باید افغانانو ته خوښي یا خوشحالي ورته برخه کړم.
د نړۍ د لوړې کچې مثلا یو اف سي ته مو د تګ څه پلان یا تکل شته؟
دغه لوبې زما چانس پیشې ډېر که زما داسم یو سي و نو ژمنه به سره شوې چې دې لوبې نه بعد زه بله لوبه په یو سي کې وکړم. نو د دې لپاره به زیات ډېر زیات وباسم یا احتمال انشاءالله ډېر زیات شه او زما هدف همغه ده.
دغه لوبه چې تاسو وویل چې په راتلونکي څه کم یوه میاشت کې به یې اعلان کړئ، فکر کوئ چې دا به په یو اف سي کې وي؟
احتمال ډېر شته چې یو سي کې وي ځکه ژمنه به سره شوې چې یو سي کې به وي. نو غوارم چې تیر دمو ونخلم دوه درې میاشتې بعد بل فایټم خپل اعلان کړم. یو متور سازمان کې چې افغانان ته یوه خوشحالي پاتې او زه مطمئن یم دا بېګر اسلام در کړ چې میلیونونه افغانان زما لوبي ته ډېر خوشحاله شول.
وروستۍ پوښتنه هغو کسانو ته چې پر تاسو یې برید کړی و خاص څه دې ویلو لرئ؟
هغه کسانو چې زه تبې کړی ولم په هماغو ټپونو بیا هم هغوی هماغه افغانان ول بیا هغوی استازیتوب مې وکړو او هغوی ته ما تېره شپه ویاړ اتحاد ور وبخښم.
د ګډو رسمي لوبو د افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک څرګندونې مو اورېدې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړی شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یوه خبري کنفرانس کې په واشنگتن کې وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شوي واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تېرې اونۍ د 15 دوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامه روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری وایي ل ترتیب شوی پلان سره سم به لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په دریم ګام کې خبریالانو ته واکسین ورکړل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نوین الحق وایي تل غوښتل د انګلستان په شلوریز جام وایټ لټی بلست کې ولوبي شي. نوین پرون دغه شلوریز ټورنمنت له یو مخکښ ټیم لستر شایر سره تړون لاسلیک کړ. ملګرو ملتو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یې د تړون دښمنو خلاف بللې. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. بی بی سی د چین حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس تخبرونو د بندولو په اقدام نیوکه کړې او نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. د سجرډو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو د کرکټ له ډګره به مو له یو دوه خبرونو خبر کړو. په بنگلاديش کې د بنگلاديش او ویسټ انډیز سرمن د کرکټ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې نن درېمه ده. ویسټ انډیز 409 منډې کړې وي او ټول لوبغاړي سوسیټلی وو. بیا په دغه په جواب کې بنگلاديش تر اوسه 110 منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوسیټلی دي. نن چې کله لوبه پیل شوې ده تقریبا ساعت مخکې یو څه کم د بنگلاديش ټیم ډېر په احتیاط لوبیږي او د ولاړ لوبغاړي په احتیاط لوبیږي او تر اوسه پورې بل وکټ له لاسه نه ده ورکړی. دا څلور لوبغاړي هم پرون سوسیټلی وو. بل لوبه د ټیسټ لوبه د هند او د بریتانیا او په شاو د انګلستان د ټیمونو ترمنځ د دوه دوړو ټیمونو ترمنځ په هند کې مخکې کوم ټیسټ میچ تیر او نشو یو هغه انګلستان ګټلې ده. په نننی میچ کې ځینې تغیرات دوړو ټیمونو راوستي دي. ځینې نوی لوبغاړي ځای په ځای کړی دي. انګلستان ویلې دي چې د دې له خاطر چې کورونا ده او د دې له خاطر چې خپل لوبغاړي ته دمه ورکړي جن لوبغاړي بدل کړی دی. د انډرسن په ځای باندې چې د انګلستان ډیر پیاوړی بولر دی دغه په ځای باندې براډ راغلی دی او ولستون بل بولر دی چې دوی ته هم ځای ورکړی دی او موین علي هم د انګلستان په ټیم کې داخل راغلی دی او د باتلر په ځای باندې بن فاکس ته ځای ورکړل شوی دی. هند بیا په خپل لوبه کې پاتل راوستی دی او بل لوبغاړی کلدیپ یادیف راوستی دی او محمد سراج د بومبرا په ځای باندې د لوبې تراوستی دی. هند پچه ګټلې ده او لومړی ځلې د بیټنګ پیلولو نیت کړی دی او دا لوبه پیل شوې ده. لومړی اوور روان دی. مخکې تر دې چې د ګوړی اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. آیا داسې کسان مولیدلی کله چې لیوی وړې سوزي سره هم مخ شي نو ټوله کورنۍ ور سره خفه او اندېښمنه وي؟ ولې ځینې کسان خپلې او د خپل کور سوزې که هغه وړې یا لوی وي نشي حل کولای؟ او څنګه د خپل کورنۍ سوزې په خپل حل کړو؟ نن په همدې موضوع بحث کوو چې په یو ځانګړي راپور کې د بیلابیلو څرګندونو ترڅنګ په جلا ډول یې هم په اړه د خلکو نظرونه اورېدلی شي. او په پای کې د موضوع په تړاو له یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ دی چې د ښځې، خاوند او د دوی له اولادونو څخه جوړ دی او د کورنۍ ټولګه بیا ټولنه. کورنۍ د ټولنې د ودې لامل ګرځي. ښې او سالمې کورنۍ دي چې ښه او روغه ټولنه جوړوي. خوشته په کورنۍ کې داسې کسان او په ټولنه کې داسې کورنۍ چې د ستونزو په وړاندې سره همغږي نه دي، په هواري کې یې هم پاتې راځي چې دا بیا په ټوله کې په ټولنه هم خپل اغېز لري. د کابل ولایت اوسېدونکې فوزیه یوه له هغو کسانو ده چې په کورنۍ کې د ستونزو کمی نشته او وای ورځ تر بلې ډېرېږي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلې:
زموږ کور کې ډېرې کورنۍ ستونزې دي، لکه دا چې په یوه کوچنۍ خبره یو بل خفه کوي. اصلا خبر معلومه نه وي، زر غوسه کېږي، مشران کشران ته قناعت نه ورکوي او کشران ځان په خبر نه پوهوي او دا خبره لویه وي. شخړه په کورنۍ کې جوړېږي، ټولې کورنۍ وګړي په ناحقه خبره خفه دي او دا ډېره بد اغېزه لري په موږ باندې، زموږ د کورنۍ په ماشومانو باندې. او زه د دې وضعیت څخه خسته شوی یم.
د کندهار ولایت اوسېدونکي شریفه الکوزی وایي: داسې ډېرې کورنۍ لیدلې چې کله یوه وړه ستونزه په کور کې را پیدا شي نو ټوله دنیا پرې خبروي او د کور ټول غړي ورسره خفه او اندېښمن وي.
که خپل د سترګو لیدلی حال ووایم، مطلب زموږ همسایګان دي چې موضوع یې معلومه نه ده، په هره موضوع باندې حتی خبره تر توفنچیو تر دې پورې باسي. همسایګانو سره په تکلیف وي، ټول باندې راټول وي. هغه کورنۍ عزت یې په هغه بلاک کې له منځه تلل دي، په هغه کلي کې له منځه تلل دي. په هره خبر باندې، په نه خبره باندې دعوې وکړي، د ښځو چیغاسې، د ماشومانو ژړاګانې وي، خلک پرا ټول وي چې بیا دوی څه له راځي کې برته یې کور ته بوځي، حتی خبره یې تر تلفو تر دې پورې وځي. دا هم په دې پورې اړه لري چې هغه کورنۍ فهم څومره دی، یو ته بل په خبرو باندې سر نه خلاصوي، پر هره خبره باندې دعوې وخل وي، جنګونه وي. حتی تر دې حد پورې چې خبره به دومره نه وي، لکه پر دې باندې چې فامیلونه راټول سي، پر دې باندې همسایګان راټول سي.
په هره کورنۍ کې په خپله اندازه ستونزه او مشکلات شته، خو دا بیا د کورنۍ په مشرانو پورې اړه لري چې څنګه دا ستونزې مهار کړي. د لوګر ولایت اوسېدونکي او د پوهنتون محصله مینه په دې اړه راته غږېدلې چې کوم عوامل د دې سبب کېږي چې کورنۍ خپلو وړو یا لویو ستونزو ته حل لاره نشي پیدا کولی.
د کورنۍ ستونزې او علتونه یې ناامني، فقر، بېسوادي او داسې نور. که چیرې د سواد کچه ټیټه وي په یو کورنۍ کې، درک کول د یو بل اصلا نه وي. دوهم دا چې یو بل په هیڅ خبره څخه خفه کیږي، او که کومه ستونزه هم وي نه ځان پرې پوهوي او نه د بل خبره اوري. هر یو وایي زه په حقه یم. په داسې کورنۍ کې د یو بل خبرو ته ارزښت نه ورکوي او د کورنۍ ارزښتونو ته احترام نه پر ځای کیږي. کشر د مشران څخه ځان پوه غړني، دا علتونه دي چې کورنۍ ستونزې پیدا کیږي.
دا چې کورنۍ د خپلو ستونزو د هواری په اړه سره همغږي نه وي او په وړیا لویه ستونزه ورخطا او اندېښمن وي، نو دا په کورنۍ او ټولنه څه ناوړه اغېز لري. د لوګر ولایت اوسېدونکی او د دولت کارکوونکی بشیر احمد زئی په اړه راته وایي:
په کورنۍ کې بد عواقب دا دي چې غلطه په خپل مابین کې د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انتفاقي منځ ته راځي او د جداوالي سبب ګرځي. او په ټولنه کې بد عواقب دا دي چې دغه کورنۍ چې مشکلات لري او بی اتفاق کورنۍ ده. په ټولنه کې خلک اعتبار نه پکوي، په خپل کلی کور کې اعتبار لمنځه ځي، دغه د کورنۍ په مشر باندې څوک اعتبار نه کوي چې دغه دا د هغه کورنۍ مشر ده چې په خپل منځ کې نسره جوړیږي. کلی کور کې حیثیت لمنځه ځي، د دغه کوم حیثیت د کورنۍ د مشر حیثیت د کورنۍ حیثیت دغه لمنځه ځي. نو دغه بد عواقب دي چې په کورنۍ داخلي مشکلاتو له امله رامنځته کیږي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي چې د دوی کورنۍ دا وړتیا لري چې خپل ستونزې په خپله حل کړي. دا چې څنګه او په کومه طریقه له نوموړي به واورو.
په هره کورنۍ کې خامخا کله ناکله د کورنۍ د غړو ترمنځ ستونزې پیدا کیږي. نو زما په فکر کله چې په یو کورنۍ کې ستونزه رامنځته شي، که هغه اقتصادي ستونزه وي یا هغه بله کومه کورنۍ خبره وي، ځکه نن دا معلومه خبره ده چې زموږ په ملک کې یا زموږ په هیواد کې ډېر اقتصادي مشکلات دي. کله چې په یو کورنۍ کې داسې یو مشکل پیدا کیږي، ستونزه پیدا کیږي، د کورنۍ د غړي دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ ټول غړي سره راټول کړي او ورته د حل لاره پیدا کړي، او خصوصا هغه ته چې دا شخړه کړې ده یا په منځ کې مشکل پیدا شوی ده، هغوی ته نصیحت وکړي، قناعت ورته ورکړي چې د ستونزو د حل لاره جنگ جګړه نه ده. او کله چې په کور کې مشکلات پیدا کیږي، باید یو بل وزغمي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زه سنیل احمد یم د کابل اوسیدونکی. کله چې په یو کور کې کوم مشکل رامنځته کیږي، نو باید په خپل په کور کې دننه حل شي. ضرور نه ده چې د چا د نور خلک پرې خبرېږي، نو باید د هغه کور مشر لکه پلار یا مور باید هغه حل فصل کړي.
زه شبیر احمد د ارزن قیمت اوسیدونکی. د کور مشکلات په کور کې د کورنۍ د غړو په تفاهم سره حل شي، دا ښه خبر ده.
عزتمند دوستانو، دا چې څنګه د خپل کور ستونزې په خپله حل کړو، په دې اړه مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. نمړې پښتنه ودا سیمتره کوچې ځینې وخت په کورنۍ کې ځینې مشکلات راځي، کواړې وي، کغټ وي، او ځینې کورنۍ چې به دغه مشکلات نشي حل کولای، او یعنی نور خلک په خبريږي، ټولنه په خبريږي، ولې ځینې کسان خپل د کور مشکلات په خپل نشي حل کولای؟ علت یې څه ده؟
علت نه دادي موږ مثلا اول ودونه ته وښه چا واکن په دغه کور کې دغه مېړه خو د کورنۍ نه د ابتدان را جون شروع کړی ده. دوی په تفاهم ده یا که دغه ونه دوی په یو په مخالفه لار روان دي، یو به سره جوړ نه دي، یو بل دا یو لاره ده. بعضې وخت ډېر وخت کېږي چې اقتصادي ستونزې که نه، نو چېرې د کور نارینه یا مشر هغه څوک چې په دې کورنۍ کې متکلف ده یا مسؤلیت ور په غاړه ده، هغه نشي کولی ټول دغه خواستې یا د ټول د ارزوګانې د کورنۍ پوره کړي. دا یو بله مشکل ده. مثلا په ټولنه کې دا ناخوالي چې روانې دي فعلن، دا یو بل مشکل. ناوړه دودونه دا ټول مشکلات دي. په ټولنه کې د قانون نه تطبیق دا بل مشکل ده. دا ټول لاس په لاس ورکوي، او بل اخر نزی هغه مندا یا تهداد یا بنسټ شته کورنۍ د اصل ده حساب هغه د مای سترز.
استاد مثلا که په کورنۍ کې په خپل د کورنۍ دغه مشکلات سره حل نکړي، دا به ټولنه او کورنۍ ته کوم بد عواقب او کوم ستونزې ولري؟ یعنی نور به کوم ستونزې راوځيږي؟
ولنه ډېرې ستونزې رامنځته کوي. که چېرې تاسو په یو کورنۍ کې، کورنۍ خو دغه سره لکه چې په یو مملکت کې هغه زړه ورته وایو، قلب ورته وایو، یا هغه شرایین ورته وایو چې وینه دلته پاکوي او صفایي یې، بیا ټول هغه بدن ته هغه کوي. ټولنه هم دغه د کورنۍ هم دغسې ده په اجتماع کې. که چېرې موږ سمه کورنۍ ولرو، سمه ټولنه، که سمه ټولنه لرو، سمه ملک، سم ملک لرو. یعنې دا که ونه شي، نو اول ته دغه تاسو فکر وکړئ چې په دې کورنۍ کې خو هم ماشوم دی، ام پنکای ځوان دی، ام ځوان دی، ام پلار دی، ام مور دی. دغه یو فضا چې پښتانه شته لاړه، ناخواله تلاړه ای رواني د هغه په دې باندې څومره تاثیر کوي دی ویني چې هغه ورس څنګه چې پرې محبت او پسمنیت هر شي کیږي چې د سړی د فرکشه کیږي دی وخت داخلي د حدود حل کولو لپاره حتما د خپل کې نشاله باندې علي نو باندې چې هغه ټولن ته ضرر رسي اقتصادي ضرر رسي فرهنګي ضرر رسي اجتماعي ضرر رسي ډېر ناخواله مې سره وسته
او خپل کورنۍ ته به کوم مشکلات وي خپل کورنۍ په
خپل کورنۍ کې اوله مشکل درته په خپل اعتماد ملي دی خاطر دی خپل خبره ته غوږ نیسي چې کورنۍ کې مثلا کور کې فرض کړو پیاله ماته شوله نو دا په یو خپل دا فلانی ما تکړه په کور کې چیرې ستامل او چې ورخشي پیدا بل غلا کړی دا همیشې زه د دې ګورم چې دا مثلا سم سره نه ده دا ګلو یو غته ستونزې په کورنۍ کې سره دي عدم اعتماد
استاد اوس په کورنۍ کې د چا دنده ده چې البته په لومړي سر کې چې د مشکلاتو ته یعنی سره ماهنګ شي همغږ شي او د مشکلاتو په وړاندې مبارزه
وکړي د موږ په ټولنه کې دا غټ مسولیت د کور د مشر یعنی مشر څوک ده هغه څوک چې دا متکلف یعنی هغه څوک چې ډوډۍ راوړي هغه څوک چې زحمت باسي هغه څوک چې دا کور یې عاشق کوي ده یعنی مثلا پلان که زه بازه چی نیکه بازه که مثلا موت یا ده کور مشر ورور دغه چې مشران دي دوی اوله دنده دوی د چرانو باندې دوی محبت کی صمیمیت کی دوی سره اخلاص کی په ډیر نرمه ژبه په جان او قربان سره را مسائل کی هغه وخت پوښتې چې ماته احترام شته هغه وخت پوښتې چې زه پرې کورنۍ کې سلام لرم ځای لرم د ما نظر ته څوک په حساب وګ نیسي او زه په دې کورنۍ کې هغه غړی چې ټول ماته احترام کوي دغه تر څو دا مشکل ور خود په خوده حل کیږي کدا د کورنۍ مشکل یا د بهر نه ته کور ته راغلی یا په دې خپل مېس کې کوم تفاهم چني وخت چې دوی ته جان قربان په محبت او صمیمیت یا په تفاهم سره دا موضوع مطرح کړه دا د کور د مشر مسله ده
روسي پښتنه دار چې اوس به راته په لاندو ټکو راته وایي چې حل لري سړي څنګه خپل کورنۍ مشکلات په خپل سره حل کړو
یوازې په کورنۍ کې به اعتماد ایجادول د باور ایجادول صمیمیت او محبت تفاهم یو بل ته احترام دا غو بهترینه د حل لاره ده چې موږ څنګه وکړو شو یو بل ته احترام وکړو یو بل سره محبت وکړو ټول په شریف په تصامیم وکړو په فیصلو کې په پریکړو کې یو بل ټول شریک د شنو شته حق نه لري ته ورکه ته مخه کېږه ته ځوانه ته چې لیدلې دي او دا ځوان وایي چې ته بابا نو وخت تیر ده کاکه پلار ته وخت تیر ده دا بل اثر ده نه ته ټول یو بل ته احترام وکړو هر یو ته په خپل سهم په خپل پوهه په خپل کچه په خپل اندازه ورته وخت ورکو اختیار ورکو چې هغه په دغه موضوع کې ته نظر وکړي بچا ته څه نظر لري بابا ته څه نظر لري مور ته څه غواړي خور ته څه وایي دا خور خود دې کور به غره ده د څه کوي دا خور ځانانه ده دې ته حق نشته دا نارینه به کېږي نه دا ټول په یو تفاهم سره په یو والی سره وګرځېدل او په هغه باندې بحث وکړه ان شاء الله د حل لارو ته حتمي پیدا
کړي ډېره زیاته مننه کوم استاد
مهرباني
ګرانه دوستانو دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خو ګورې دنکو سلام پلار چزای سانز مکه ته ګورې چې خدای مکه په کوم خطرناک شي په خاکې نګدی د خبرونه په پایل کې څو مهم خبرونه واوري چې د دنیا له حاله خبر شي نو راځي غواک شي ورته
په هند ساجد خان د نه هم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکي سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول
او زیاتره غټ غله ځان چاپي کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نه هم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نه هم پاس مرجان خان ټول کارونه سر ته رسوي او لارښوونه به ورته کوي ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي دا چې حکومت ولې د نه هم پاس پر ځای پوهان ساجد خان